درنو ریدونو کو السلام علیکم په افغانستان کې لغرمې مخکې لس بجې شپې د صفی الله ستان اگزام تاسو له ازادي راډیو نه دغه یو ساعته پښتو پروګرام د امان الله میرزی په تخنیکی همکاري اوري. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف نوی پروګرام. خو تر هر څه مخکې په لومړۍ نیمایي کې دا اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای سازمان غړي هیوادونو په غونډه کې د افغانستان په سولې او ثبات خبرې کوي، تمه ده د سیمې د هیوادونو همکاري وغواړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه محمد قسیم سولمال وایي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. ټاکل شوی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې وینا وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې پاکستانی چارواکي به شربت ګله را خوشی کړي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي د اسلامي دولت ډلې داعش نه د سوریې د روقي شر د تصفیه په هدف په روان عملیات کې د ترکیې د رول په باب خبرې کوي. د هم بشپړ خبرونه. افغانستان به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د صدر اعظمانو په غونډه کې نن د سیمې د امنیت او ثبات لپاره پر سیمه ییز همکارۍ ټینګار وکړي. د قرغیزستان په مرکز بیشکک کې د غونډې ته د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي. د اجرایه رئیس مرستیال ویند له بیشکک ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل
اجرایه رئیس په کانفرنس کې د خپلې وینا پر مهال پر سوله او امنیت د ترهګرۍ او تندروی پر ضد سیمه ایز همکاری پر ایجاد در اساس افغانستان کې د جلسو اقتصادي فرصتونو څخه د شګه چرخصنې پر مسایلو باندې بحث کوي.
قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیه د دې سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون میاشت کې له دې تړون سره د پیوستون تفاهم لیک لاسلیک کړ. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې شربت ګله به له زندانه خوشی سي. شربت ګله هغه افغانه ده چې په اتیایمه میلادي کلونو کې اکس په نېشنل جیوګرافیک مجله کې خپور شو او له دې سره نړیوال شهرت وموند. حضرت عمر زاخلوال ازادي رډیو ته په دې اړه وویل
مخفل د پاکستان صدر اعظم سره هغه نه درخواست وکړي چې په دې کیس کې مداخله وکړي. دا خو فدرال کیس دی، فدرال د خپل دومره کیسم نه دی چندان هغه د خپل کیسو بزي او دا خبره د خلاصې کی ټول دی کی.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له هڅو وروسته پرون شربت ګله چې د تور ژړی په ناروغۍ اخته ده له زندانه روغتون ته انتقال شوه. شربت ګله تیرونی د چهارشنبې په ورځ په پاکستان کې پولیسو د جعلي اسنادو په تور ونیوله. د لغمان په مرکز مهترلام کې 25 نجونې او 15 هلکان له شپږ میاشتنی روزنیز او مسلکي کورس څخه فارغ شول. د غنجونې او هلکان دي چې د خپلو کورونو سرپرستي ورپه غاړه ده. دوی د موبایل، د کمپیوټر او موټر سایکل د ترمیم او خیاطۍ په برخو کې زده کړې وکړې. یوې فارغې سوې نجلۍ پرون د فراغت د مراسمو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
مونږ اسم یاد نه ونو چې دلته راغلو ډېر سم یاد کړو په دې خیاطۍ په کورس کې. په راتلونکي کې دا پلان لرو، مونږ غواړو چې خیاطۍ بخش کې مونږ نورم کار وکړو او وکولای شو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړو.
د شپږ میاشتنی کورس د لغمان د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له لوري جوړ شوی دی. لازدی رادیو خبرونه اوریده. پاکستان د اپوزیسیون مشر عمران خان وای د اټکل کوي چې د ستر محکمې لوري د اداري فساد د دوسیو له څېړلو سره به صدر اعظم نواز شریف هم له صدارت ګوښه سي. عمران خان پرون اسلام آباد ته څېرمه خپلو پلویانو ته چشمېرې لسکونو زرو ته رسېده وویل هیله من یم چې په دې میاشت کې به د شریف د تورې شپې انجام ووینو. د ستر محکمې د سېشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د قاضیانو یو کمیسیون به جوړ کړي تر څو د نواز شریف پر ضد د اداري فساد د تورونو تحقیقات وکړي. تمه ده چې ستر محکمه د نواز شریف پر ضد د اداري فساد لومړی ناسته نن وکړي. نواز شریف او کورنۍ پر دوی د اداري فساد لګیدلې تورونه ردوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي چې د امریکا د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ بحثونه د غیوات په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. خامنه‌ای چې تېره ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیزه کې خبرې کولې ویل چې د دغه دوو کاندیدانو بحثونه د امریکا د شهرت د له منځه وړلو لپاره کافي دي. په تهران کې د امریکا سفارت په 1990 کال کې محاصره شوی و. د ایران مذهبي مشر همدرز ویل ځینې خلک وایي چې د سوریې، د لبنان، د حزب الله، عراق، افغانستان، یمن او ان خپلو داخلي مسایلو لپاره له امریکا سره خبرې وکړو، خو له امریکا سره خبرې به ستونزې هوارې نه کړي. خامنه‌ای همدرز ویل چې امریکا نور تیر باسي او په ژمنو عمل نه کوي او په خپله په ناورین کې ګیر دی. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه موسر ښار ته ننوتلي دي، د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې رهبر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالیو غوښتي چې مقاومت وکړي. په داعش پورې یوې تړلې رسنۍ الفرقان پرون یو غږیز پیغام خپور کړ او کوم کس چې په دې پیغام کې البغدادي ښودل سوی خپلو جنګیالیو ته وایي چې شاتګ مکوي. له خپل خاورې ساتنه له شاتګه زر ځلې ښه ده. دا په تېر یوه کال کې د البغدادي لومړنی ژغیز پیغام و چې خپور سوی دی. د عراق له ګاونډ سوریې نه د خبرونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د سوریې د روقي ښار د تصفیې په هدف په روان عملیاتو کې د ترکیې د رول په باب له ترکیې چارواکو سره خبرې کوي. ښاغلي کارتر پرون په یو خبري کنفرانس کې ویل چې له ترکیې سره د روقي د بشپړ نیولو په عملیاتو کې د برخه اخیستو په اړه خبرې کوو، خو ځواکونه به مو له مخکې جوړ سوي پلان له مخې مخته ولاړ سي. کارتر ویل پیشمرګه کوردي پوځیانو په روقه کې اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو په حصارولو کې لوی رول لوبولی دی. امریکایي مقاماتو دا هم ویلي چې د قومي شخړو د مخنیوي په خاطر عرب پوځیان په خپله د ښار د نیولو لپاره ډېر لیواله دي. ترکی چارواکو ویلي چې په روقه کې پوځي عملیات باید د سیمې د پوځیانو لخوا وسي، پیشمرګه پوځیان باید پکې داخل نه وي. خو د واشنگتن پوسټ د یو راپور په حواله امریکا ترکیې ته دا خبرداری هم ورکړی دی چې په دې مسله دي کار نه لري او اجازه دي ورکړي چې عسکر د ائتلاف په همکاري عملیات مخته بوزي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر چې وخت یې له اسامه بن لادن سره اړیکې درلودې د یو بی پیلوټه امریکایي الوتکې په حملې کې په سوریه کې وژل سوی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویاند جیف ډیویس ویل چې په هایدر کرکان باندې دا هوایي حمله د اکتوبر په 18 په ادلب کې سوې ده. ډیویس ویلي کرکان یو با تجربه جنګیالی و او په بهر کې د القاعده تروریستي حملې پلانولې. پنټاګون په دې وروستۍ کې د القاعده د مهمو مشرانو د هدف ګرځولو خبرونه ورکړي دي. تر دې مخکې د دې ډلې دوه مهم مشران په افغانستان کې په هوایي حمله کې په نښه کړي وه. او وروستۍ خبر دا چې روسي ځواکونو له سربي پوځیانو سره په داسې حال کې ګډ تمرینات ترسره کړي چې په ګاونډي مونتینګرو کې له ناټو سره تمرینات روان دي. مسکو له ناټو سره د مونتینګرو د یوځای کېدو مخالفت کوي او سربیا د کرملن نږدې ملاتړی پاتې سوی دی. د سربیا د دفاع وزارت ویاند جوان کریفو کوپچ ویل چې له دوست هیواد روسیې سره د نومبر په 2 تمرینات پیل سول او هدف یې تروریستانو ته ګډ ځواب ورکول دي. د بلاروس په لسګونو پوځیانو هم په دې تمریناتو کې برخه واخیسته. په ورته وخت کې د ناټو یو شمېر پوځي واحدونو تر دې یو ورځ مخکې په مونتینګرو کې د طبیعي آفتونو او کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي په هدف تمرینات ترسره کړل. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه کې کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس نن د شانګهای په سرمشریزه کې خبرې کوي او د سولې او ثبات په اړه د دغو هیوادونو همکاري غواړي.
اجرائیه پر سولا و امنیت د ترهګری او تندروی پروسه د سیمه ایز همکاری پر ایجاد او همدار افغانستان کې د جاسو اقتصادي فرصتونو څخه د شګې چاخنې په مسایل باندې بحث کوي.
په پاکستان کې افغان سفیر عمر زخیلوال هیله کوي چې شربت ګل راخوشي شي. هغه زندانی د خوست په روختون کې په سر وړي.
شربت ګل په زندان کې نه ده، هغه په هسپتال کې ده، یو خاص اتاق دی ته آماده ده.
خوست ته له وزیرستانه راغلي کډوال وایي چې بیرته خپلو سیمو ته د ورتګ لپاره باید افغان حکومت ټولې لارې ورته خلاصې کړي.
زه د افغانستان حکومت نه غوښتنه کوم چې د میز اخال کې د پوره د افغانستان په خوره کې چې کیمه دی په حدود کې لیارې دي چې په دامن د دای میشته په امن سره کولاو کو.
په پای کې دوهنیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ماشومان لپاره د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام مه هیروئ. بیا هم خراغلی د شانګهای د غړي هیوادو د چارواکو په غونډه کې به د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي. د قرغزستان په مرکز بشکک کې به نن دې غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا وکړي او د سولې او ثبات په اړه باندې به د سیمې د هیوادونو همکاري وغواړي. ښاغلی عبدالله به د دې غونډې تر څنګ له یو شمېر مشرانو سره هم خبرې وکړي. تفصیل له احمد شیبر په دغه راپور کې.
د شانګهای د غړو هیوادو د سر اعظمانو په غونډه کې به نن د افغانستان اجرایي رئیس د سولې پر مسلې تمرکز وکړي او د دې سازمان د غړو په وغواړي چې د سیمه ییزې اجماع له لارې د سیمې هیوادونه د ترستانو پر ضد ګډې هڅې وکړي. تمره چې عبدالله عبدالله نن د شانګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د وینا پر مهال دا موضوعات یاد کړي او د غونډې تر څنګ د یو شمېر مشرانو سره خبرې پرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د دې لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پلان چې د هیواد اجرایه ریاست نن د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون او وینا تر څنګ د روسیې، قرغزستان او قزاقستان له لومړي وزیرانو سره هم وګوري. اجرایه ریاست په کانفرنس کې د خپلې وینا پر مهال پر سولې او امنیت د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د سیمه ییز همکاري پر ایجاد او همدار افغانستان کې د جاسو اقتصادي فرصتونو څخه د شګې چاخصنې په مسایلو باندې بحث کوي.
د افغانستان اجرایي رئیس پرون په بشکک کې د تاجکستان له سر اعظم قاهر رسول زاده سره هم د سیمې پر امنیت خبرې وکړې او دواړو لوریو دا مسله وڅېړله چې څرنګه په سیمه کې امنیت ټینګېدلی شي او سوله راتلی شي. د شانګهای سازمان په 2000 لومړي کال کې تاسیس شو. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیه د دې سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون میاشت کې له دې سازمان سره د پیوستون تفاهم لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د سولې مسله تر ډیره له پاکستان سره تړلې ده او کابل تور پوری کوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. پاکستان د افغانستان په چیر له هم د دې سازمان رسمي غړي توپ نه دی ترلاسه کړی. نو د شانګهای غړي هیوادونه تر څه بریده د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کولی شي؟ د سیاسي چارو کارپو مجیب المروي دا ممکنه ده چې د شانګهای غړي هیوادونه افغانستان ته سوله راولي.
د سولې په برخه کې د شانګهای غړي هیوادونه د سیمه ییز اجماع اساسی برخه جوړوي. چین د صورت خبرو کې مخامخ ښکیل دی، روسیې هم یې واقعیا ښودلې ده او د طالبانو سره تقریبا غیر مستقیم اړیکې د روسیې او طالبانو ترمنځ شته دي. واقعا دوی وغواړي او هیوادونو ګټې یو څه خوندي شي یا د ګټ خوندیتوب لپاره تضمین ورکړل شي، دغه هیوادونه په سفر وفور کولی شي افغانستان کې حتی
افغانستان تیر کال په چین کې د شانګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د بشپړ غړیتوب وړاندیز کړی و. افغان حکومت وایي چې په دې برخه کې پرمختګ هم رامنځته شوی دی او د بشکک په غونډه کې به افغان پلاوی یو ځل بیا هڅه وکړي چې افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په پېښور کې قاضي له زندانه د شربت ګلې د خلاصېدو ضمانت رد کړ. شربت ګله په پاکستان کې د جعلي اسنادو په تور تیره اونۍ زنداني شوه. د دې شپږ کلنې افغاني عکس دېرش کاله مخکې په نېشنل جغرافیک مجلې کې خپور شو چې له دې سره د دې شنې سترګې د افغانانو د جګړې په یو سمبول بدلې شوې. تفصیل له احمد شیبر په راپور کې.
پاکستاني محکمې د شربت ګلې ضمانت ونه مانه. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي اداري یا اف اي اي د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ شربت ګله په دې تور ونیوله چې په پاکستان کې په جعلي اسنادو اوسی شي. پرون چې کله په پېښور کې محکمې د شربت ګله په اړه پریکړه کوله، څارنوالانو د هغې د خلاصېدو غوښتنه وکړه خو قاضي دا خبره رد کړه. تر محکمې وروسته په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل
د دې تیر او جهاني شهرت لري او د خلکو زړه کې بزې لري، مګر پاکستان کې یو غریبه خزه ده، مریضه خزه ده، کونډه ده. نو دغه اړخونه په نظر کې نیولو سره په زندان کې اچول په دغه شکل باندې برخورد ده زما په اند باندې او د اکثرو خلکو په اند باندې یعنی خه دغه نو.
شربت ګله هغه افغان مهاجر ده چې دېرش کاله مخکې لننه د نېشنل جغرافیک مجلې نامتو عکاس سټیف مکیوري د دې عکس واخیست او بیا د عکس د مجلې په لومړۍ پوښتې خپور شو. له دې سره شربت ګله د شنو سترګو په افغاني مشهور شوه. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د شربت ګلې پیشه غندي. د بشري حقونو په دې مؤسسه کې د افغانستان د برخې مسؤله حوریه مصدق وایي
شربت ګل کسی است که تقریبا بیش از 30 سال پیش
شربت ګل هغه څوک ده چې تر دېرش کاله مخکې پاکستان ته مهاجره شوی او کوربه هیواد تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ژوند امکانات او قانوني شرایط ورته چمتو کړي. چې دا په خپل د مهاجرت له کنوانسیون نه جدي سرغړونه ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې شربت ګله بل زندانه خوشی شي. زاخیل والوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته پرون د محکمې تر پریکړې وروسته رسمي لیک واستاوه تر څو په دې قضیه کې مرسته وکړي. شغلی زاخیل وال هیله څرګنده کړه چې په یو دوه ورځو کې به شربت ګلی دوسیه راغونډه شي، خو افغان سفیر څو ورځې مخکې هم هغه وخت ورته هیله ښکاره کړې وه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چودري نثار له ده سره له زندان نه د شربت ګلی د خلاصېدو ژمنه وکړه او بیا هغه ژمنه ترسره نه شوه.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره بنای نه سمون په زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
که څه هم تر اوسه خوست سره د قبایلي سیمو لګېدلې اصلي او فرعي لارې بندې دي، خو د خوست په ګلان کیمپ کې د میشتو وزیرستاني کډوالو سپینګیري او مشران د افغان حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بیرته تلو لپاره لارې چارې برابرې کړي. بل لورته د خوست ځایي چارواکي وایي که کډوالو غواړي په داوطلب ډول خپلو سیمو ته ستانه شي نو د یاد ولایت ملکي او پوځي ادارې به د امکاناتو تر بریده کډوالو لپاره لازم سهولتونه برابر کړي. نجیب الله الوخي له پاره تفصیل راکوي.
د خوست د ګربزو ولسوالۍ په ګلان کیم کې د وزیرستانیو کډوالو مشران او سپینګیري وایي کچیرې افغان حکومت د غلام خان په لاره ورته تر خپلو پولو د بیرته ستنېدو لارې چارې برابرې کړي نو دوی حاضر دي چې خپلو سیمو ته ستانه شي. د دوی په وینا چې د پولې په پورې غاړه کې د پاکستان حکومت د کډوالو د بیرته ستنېدنې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي او یوازې د افغان حکومت موافقې ته په تمه دي. بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه د افغان حکومت پالیسی روخانه ده. هغه دا چې کوو غواړي په داوطلب ډول خپل سیمو ته ستانه شي نو ځایي ملکي او پوځي ادارې به دوی لپاره تر پولې لازم اسانتیاوې برابرې کړي او عام خلک به د خپل ورونو په شان لارملتیا وکړي. په ګلان کیم کې ملک سلیم خان داوړ په دې اړه آزادۍ رادیو ته وایي
زه د افغانستان حکومت نه درخواست کوم غوښتنه کوم چې د میز اخال کې د پوره د افغانستان په خوره کې چې کیمه ده په حدود کې په چیک پوسټینه دي لیارې دي چې په دامن دی میشته په امن سره په ښه طریقه سره میشته د لیار کولاو کو د لیار رکو او د پاکستان حکومت د نه د غوښتنه کو چې موږ خپل کډول دي پوره هر شی مکمل تنظیمات کړی دي او خالي صرف افغانستان حکومت ته انتظار ده چې د دې طرف نه موږ ته اجازه ملو شي چې موږ د خپل خلکو روغړي په دال یار مندي.
د شمالي وزیرستان د مداخله اوسیدونکو مردین وزیر وای پاکستان دا دوه درې میاشتې واپسې یو بل نیټه ورکوي خو په عمل کې لارې بندې ساتلې دي.
امیش خار کړ چې ما د خلکو کیرینا انکړی دي بالکل غرمت خلک نوستي او لار ټولر سے باندي انګیرا ډا باندو الیزای باندو شیرینا او خرلسای لار باندو د ترخم یار باندو د خلکو وزه تاګرو تاکي ډېر مشکل دي د خلکو وزه خروب شي. مهرباني دا و کی میش پاکستان حکومت چې کوم چکار دنور کوي سیسی زرد زر مشته تاریخ په چار د تاریخ خلان درته وکړو.
د خوست دی والی ویان مبارز محمد زدران د وزیرستان کډوالو د بیر تستنی دوی اپات کې د پباب د ځای ادارې نظر داسې وړاندې کوي
موږ ژمنو چې دوی د تک پر محل کله وغوړي چې بده طلب د وستنیږي نو د خپل پول پورې به موږ د دوی لپاره د خپل امکاناتو په چوکاټ کې لازم سهولتونه برابرو. زموږ امنیتي کشف او د فیز وکونه بده د خدمت کوي زموږ ملکی ادارې بده د خدمت کوي او هڅه زموږ عام ول چې دوی ته په ویلو کې هم ځکه زیاته مینا ورکړي او اوس به هم ان شاء الله د دوی سره د ورونو په سر باندې تر خپل پول پورې زی او دوی به د ورونو په سر بدرګه کوي.
دی یادونه ورده د خوست په مرکز او ولسوالیو همدارنګه د ګوربز په ګلان کیم کې د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ میشت دي چې زیات شمیر ځانونه نه دی بایومیټریک کړي او لري د کبله د ستونزو سره مخامخ دي. سره د دې چې در دې مهاله د پاکستان د پوځیانو لخوا د خوست سره د لګیدلو قبایلي سیمو اصلي او فرعي لارې تړلې ساتل شوي، خو افغان حکومت وایي دوی د کډوالو په داوطلبانه ډول بیرته ستنېدو کې هیڅ ډول ستونزې نه لري او هغوی لپاره به د لارې په اوږدو کې د امکاناتو په کچه کې اسانتیاوې برابرې کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غواګی است. د داعش د افراطیت په وړاندې مبارزې په نوم کتاب چې د افغانستان په شمول د نړۍ د 14 هیوادونو د څېړونکو د څېړنو وروسته چمتو او خپور شوی، پکې د داعش د حضور، مالی سرچینو او اهدافو ترڅنګ یو شمېر نور مهم مسایل هم راغلي دي. د دغه کتاب د افغانستان د برخې څېړونکی حکمت الله اعظمي دی چې په افغانستان کې د داعش د حضور، اهدافو او اندېښنو په اړه واصل وصال ورسره خبرې کړي دي.
داعش خو ما ویل چې عین هماغه اسلامي دولت جوړېدل دي چې کوم د داعش په عراق او سوریه کې دی. مګر افغانستان ولې ورته مهم دی؟ د څو دلایلو څخه ورته مهم دی. یو دلیل دا دی چې د افغانستان د خود جغرافیا ډیره مهمه ده. داعش تک کوشش کوي چې سنټرل ایشیا او ساوت ایشیا دوی د خپل هډ کوارټر په افغانستان کې در یو دا خو چون مخکې نه مخکې جنگ روان دی، نو دا دوی ته ډیره اسانه ده که چیرې په عراق او سوریه کې دوی هر نوع فشار لاندې راشي، نو مشرتابه به یا افغانستان ته راځي او یا به افریقایي هیوادونو ته چې نایجیریا یې تر ټولو مهمه ده وریځي. بل دا دی چې په اسلام کې دا د خراسان ځای یا د خراسان استفاده کول دا ډیر مهم دی د داعش ایدیالوژي لپاره. نو که چیرې داعش په ټوله نړۍ کې هم اسلامي خلافت چې کوم دی غواړي په اسلامي نړۍ کې، که هغه هر څومره تقویه سي په افغانستان کې دغه تقویه نه کړي، نو هغه بیا ناقص حسابل کیږي.
د سوریه او عراق داعش او د افغانستان داعش خپلو کې څه اړیکې لري؟ یو څه تفاوتونه دغه د عراق او د سوریه او د افغانستان د داعش ترمنځ توپیرونه شته؟
ګوري، داعش په افغانستان کې مستقیم اړیکه د داعش په عراق او سوریه سره لري په دې کې شک نشته. دوی رسمن په جنوري 2015 کې د داعش د عراق او سوریه باندې د خواڅه څخه په رسمیت وپیژندل شو او د دې مشرتابه ور وټاکله. د دې ایدیالوژي نظریاتي په هر لحاظ عین تاکتیکی لحاظ باندې عین نامغه داعش ته چې په عراق او سوریه کې دی. دا صحیح خبره ده چې دلته دوی تر اوسه پورې اوغند روش نه دی کړی لکه په عراق او سوریه کې چې کړی دی، مګر دوی همغه کوششونه کوي. دوی روف خادم چې کله منځنی ختیځ ته ولاړی بیا د ځان سره ډېرې زیاتې پیسې راوړل چې په جنوب کې تقسیم وول، او یا مثلا دا سره زر راوړل کېدل د ایران د طریقې څخه بیا د داعش غړو ته چې په ننګرهار او نور سیمو کې بیا بدوي
خرڅوله. د اندېښنو په برخه کې کراته وایي چې داعش په افغانستان کې څومره د اندېښنې وړ دی او د افغانستان د سولې په پروسه باندې د دوی اغېز څه دی؟
ګوري، په دې کې خو شک نشته چې داعش یو لوی خطر دی، او دا افغان دولت هم دی، طالبان هم دی، په دا خاطر دی یو نوی ګډ سره جنګیږي، او په بالخصوص په ویلو کې چې کله داعش راغلی د اختر محمد منصور د طالبانو در کله دی رهبرونو د داعش پر وړاندې یو ډیر هارد یا یو ډیر سخت خبرګون وشو دی، چون چې دی په دې پیدل کچېره داعش دلته رشت کوي، نو کچېره ایهان د طالبانو او د افغان دولت تر مابین یو نو رسول تفاهمات راځي یا مذاکراتو کې پرمختګ راځي، نو داعش په یو بدیل وی هغه جنگیالی ته چې جنگ دوام غواړي یا د پیسو لپاره یا د ایدیالوژي لپاره.
د تمویل په برخه کې کراته وایي چې داعش د چا له خانه تمویل کیږي؟ دا سې ودونه شته چې دوی سپورټ کوي یا املاتړ کوي؟
ځینې نظریې دي هغه توکي دي چې خلک وایي چې دا یا د امریکا پروژه ده یا د پاکستان پروژه ده یا د افغان دولت پروژه ده. دا یو هم صحیح نه دي. دا صحیح نه دي. ګورئ، افغان د تاسو ګورئ دا ډېر په بحثونو کې راپورته کیږي چې آیا د امریکا د داعش ته حمایت ورکوي تر څو پورې آسیایي مرکزي ایران او چین ته یو نوی تهدید او روسیې ته تهدید پیښ کړي. خلک حتی هند پر دې باندې تورنوي چې هند د داعش تر شا ده. دا ټولې غلطي کاملا د امکاناتو مالي امکانات یې تر ډېره حده پورې د عراق او سوریې څخه راتلله.
د داعش د افراطیت په وړاندې مبارزې د کتاب د افغانستان د برخې څېړونکي حکمت الله اعظمي خبرې مو د داعش د حضور اهداف او اندېښنو په اړه باندې واورېدې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندهار کې له ماشو د دال جوړولو د پروسس معیاري فابریکه جوړه شوې چې د ورځې شاوخوا 15 ټنه ماش یا می پروسس کوي. د دې فابریکې مسؤل وایي که چیرې بهر ته د دې فابریکې د تولیداتو د انتقال امکانات برابر شي، نو په یو ورځ کې به د 30 ټنه ماشو د پروسس ظرفیت ولري. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کندهار په صنعتي پارک کې د ماشو د پروسس په دغه فابریکه کې هر ورځ شاوخوا 15 ټنه ماش پروسس او ورڅخه دال جوړیږي. د دغه فابریکې مسؤل سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار هر کال زرګونه ټنه ماش بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته په ډیر کم مصرف په دالو تر بدلېدو وروسته بیرته هیواد ته واردېږي. د سید محمد په وینا دغه اړتیا ته په کتو یې په 10 میلیونه افغانیو پانګونې په نړیوال سټنډر برابر د ماش څخه د دال جوړولو د پروسس فابریکا جوړ کړه.
دلته موږ تقریبا د ورځې شل ټنه مال جوړولای شو د ضرورت په اندازه. اوس په کندهار کې دا دونه استعمال نه لري دا دال، نو اوس موږ کم جوړوو، د ورځې 15 ټنه یا 16 ټنه پروسس کوو. نو له خیره کله چې موږ خارج ته مالونه شروع کړو، لکه دوبۍ و هندوستان ډېر ضرورت ورته لري، دوبۍ ډېر ضرورت لري، نو بیا موږ دېرش ټنه تر څلوېښت ټنه پورې پروسس په څلوېښت ساعته کې کولای شو انشاءالله.
د سید محمد په خبره سږکال یې په نمونوي توګه شپېته پارسله دال امریکا ته استولی. سید محمد وایي دال ډېر اقتصادي دی چې په هند او پاکستان کې ډېر مینوال لري.
شپېته پارسله مې په داوس کې امریکا ته استولی و. یو کندارۍ و، هغه هلته په امریکا کې خپل کاروبار لري، نو د دې ځای څخه وچې میوې صادروي امریکا ته. نو دا ورې د سمپل په نمونې په دغه باندې یو څه شپېته پارسله زموږ ته یوړي. دال
د فابریکې مسل وایي که چېرې بهر ته د دې فابریکې د تولیداتو د انتقال امکانات برابر سي، نو په یوه ورځ کې به د څلوېښت ټنه ماشو د پروسس ظرفیت ولري.
ازادي راډیو ته غوښتل په همدې اونۍ د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور په نشتر حال کې د پښتو موسیقۍ د غزل باچا استاد خیال محمد په درناوي ستره غونډه وشوه. په دې غونډه کې د استاد خیال پر سر د عالی دولتي مډال او همدارس دی 1.5 لک روپیو د مالی مرستې اعلان شو او هغه ته یو تاج هم ورکړل شو. په دې اړه زبی شفق ریپورت جوړ کړی.
افغانستان حکومت د پښتو موسیقۍ د غزل بچا استاد خیال محمد ته د غدونی خدمتونو په ویاړ د غازی میر بچا خان لوړ دولتي میډال ورکول اعلان وکړ. دغه میډال اعلان په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان په غونډه کې وکړ چې د سه شنبې پر ورځ د پېښور په نشتر حال کې د پښتو موسیقۍ د غزل د بادشاه خیال محمد د هنري خدمتونو په ویاړ د هغه پر سر د تاجپوشۍ لپاره جوړه شوې وه. دا غونډه چې د پاکستان او افغانستان د خبریالانو د امن سازمان پاک افغان جرنلست پیس فورم لخوا جوړه شوې وه، د خیال محمد پر کورنۍ سربېره پکې ډېرې سندرغاړو، شاعرانو، خبریالانو، سیاسي مشرانو او ګڼ شمېر عام ولس ګډون کړی و. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل عبدالله وحید پویان دغه غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی رالېږلی هغه پیغام واوراوه چې د غزل بادشاه استاد خیال محمد ته یې د هغه د ښو او قدر وړ خدمتونو لپاره د غازی میر بچه خان عالي دولتي مډال ورکولو اعلان پکې کړی و. د دې ترڅنګ افغان کونسل له استاد خیال محمد سره د 1.5 لک روپیو د مالی مرستې کولو اعلان هم وکړ. وی ویل چې په نږدې ورځو کې به د پېښور په افغان کونسلګرۍ کې د استاد خیال محمد لپاره یو ځانګړې غونډه هم جوړه کړي.
د تقدیر لپاره د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د 19 فقرې له حکم سره سم د پښتو د موسیقۍ د غزل د بادشاه استاد خیال محمد ته د غازی میر بچه خان عالي دولتي مډال ورکولو منظور کړی دی.
د استاد خیال محمد د هنري خدمتونو په ویاړ په دغه جوړه شوې غونډه کې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه هم ګډون درلود. نوموړي د پښتو موسیقۍ لپاره د استاد خیال محمد خدمتونو او سټایل او غټې د عقیدت پیرزوینه وړاندې کړې. له بلې خوا به استاد خیال محمد د افغانستان او پاکستان د ژورنالستانو د امن سازمان لخوا په خپل ویاړ د جوړې شوې غونډې او په ژوندانه یې پر خپل سټایل خوشحالي وښوده. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
زما سره دې الفاظ نشته چې زه څومره خوشحاله یم او زما لپاره څومره خوشحاله ورځ ده او چې چا مانځلې ده نو هغه ډېر ستر ویاړ خلک دي چې ما ته یې دومره عزت را
استاد خیال محمد همدارس د افغان حکومت مننه وکړه چې هغه پر ژوندونه وستایو د هغه هنري خدمتونه یې لوړو ګڼل او دولتي مډال یې ورکړ.
زه د هغه لوی والد ته سلام کوم او د هغه ډیر مننه کوم چې ما ته دومره عزت راکړو افغانستان کې. او زه خو تلی راغلم یم ډیر، خو دا نوره خوشحالي ده د دې د پاسه چې دومره عزت یې ماله راکړو چې د افغانستان نه سر نه ما ته مډال راولېږلو زما یې قدر وکړلته ماښام مانځلو نو زه ډېر خوشحاله یم.
د یادونې وړ ده چې د پېښور په نشتر حال کې د استاد خیال محمد پر ویاړ پر دغې جوړې شوې غونډې سربېره په دې وروستیو کې د افغانستان په ننګرهار، کابل او بلخ ولایتونو کې او همدارس د عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې د استاد خیال محمد د هنري خدمتونو په ویاړ د خیال اونۍ د منورې په نامه ستاینې غونډې شوي او دا لړۍ لا دوام لري.
رپورٹ مو اورید. اوس هم ورزو لنډ خبرونو ته د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه محمد قاسم سولم الوی.
افغانستان به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د صدر اعظمانو په غونډه کې نن د سیمې د امنیت او ثبات لپاره پر سیمه ییز همکارۍ ټینګار وکړي. د قرغیزستان په مرکز بیشکک کې د غونډې ته د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله مند چې شربت ګله به له زندانه خوشې سي. د پاکستان د اپوزیسیون مشر عمران خان وایي دی اټکل کوي چې د سترې محکمې له لوري د اداري فساد د دوسیو له څېړلو سره به صدر اعظم نواز شریف هم له صدارته ګوښه سي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي چې د امریکا د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یوه ناورین ښکارندوی کوي. په دې سال کې چې عراقي ځواکونه موصل ښار ته ننوتلي ده، داعش اسلامي دولت د وسلوالې ډلې رهبر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالیو غوښتي چې مقاومت وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ویلي له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د سوریې د رقه ښار د تصفیه په هدف په روان عملیاتو کې د ترکیې د رول په باب له ترکي چارواکو سره خبرې کوي. د متحده ایالاتو دفاع وزارت د غرض وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر چې یو وخت یې له اسامه بن لادن سره اړیکې درلودې د یوې بی پلوټ امریکایي الوتکې په حملې کې په سوریه کې وژل سوی دی. او روسي ځواکونو له سربي پوځیانو سره په داسې حال کې ګډ تمرینات ترسره کړي چې په ګاونډي مونتینیګرو کې له ناتو سره تمرینات روان دي.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. قاسم سولم هم مننه چې دا خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو کې اور کوي پانه کې کتل شي. اوس هم ورزو یوه نړیواله موضوع ته د ایران ستر مذهبي مشر ویل د امریکا د ولسمشری کاندیدانو ترمنځ بحثونه یو ناورین په ډاګه کوي. آیت الله علي خامنئي دا خبرې پرون په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیزه کې وکړي. په دې اړه پام وکړي یو مطلب ته. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي چې د امریکا د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. هغه د امریکا د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ نومونه یاد نه کړل، خو ویل چې د دوو کسانو بحثونه د امریکا د شهرت د لمنځه وړلو لپاره کافي دي. خامنئي چې تېر ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیزه کې خبرې کولې، له امریکا سره د خبرو په اړه هم ورکړ چې له امریکا سره جوړجاړی ستونزې نشي هوارولی.
سازش با امریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمیکنه.
خامنئی وی له امریکا سره جوړجاړی ستونزې په هیڅ وجه نشي هوارولی، نه امنیتی، نه اقتصادي او نه هم سیاسي، لا یې پسې زیاتوي. د دې خبرې لپاره لس تر پنځلس دلیلونه موجود دي. په تهران کې د امریکا سفارت په 1999 میلادي کال کې محاصره شوی و او خامنئي چې تل له امریکا سره د خبرو په برخه کې د دولت په خلاف سخت دریز خودلې، د سفارت د محاصرې په کلیزه کې یو ځل بیا په دغه هیواد انتقادونه وکړل. د ایران مذهبي مشر همدارز ویل ځینی خلک وایي چې د سوریې، د لبنان، د حزب الله، عراق، افغانستان، یمن او ان خپلو داخلي مسایلو لپاره له امریکا سره خبرې وکړو، خو له امریکا سره خبرې بستونځي هوارې نه کړي. خامنئي وویل امریکا نور خلک تیرباسي او په ژمنو عمل نه کوي او په خپل پن اورین کې ګیرده. د خامنئي دغه خبرو په اړه باندې تر اوسه امریکایي چارواکو کوم خبرګون نه دی خوده له. د امریکا د جمهوریت ریاست د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ د کمپاینونو او مناظرو د بحثونو په اړه په داسې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر دا څرګندونې کړي چې تمه ده دغو کاندیدانو ته راتلونکي اونۍ خلک رای ورکړي او یو تن د براک اوباما پر ځای د ولسمشر په توګه انتخاب کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
قدر من اوریدن کو ډیر زیات مننه کوم چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو دغه پروګرام او اورېدل دي. وروسته هم دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو. ل یونیسف سره د ازادي راډیو ګټ پروګرام چې د ماشومان په اړه باندې جوړ شوی، البته دغه به لومړنی پروګرام چې تاسو ته خبريږي. له هغه وروسته حقیقت څه دی پروګرام هم مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو سلامونه او نیکی هیلې ومني. د دې ازادي راډیو د ځلې د نوسفې درې په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د موجوده حالت او د دوی د حقوقو په اړه خپل نوې خبرونه پیلوي چې د هر ماشوم لپاره نومول شوی. افغان ماشومان د روانو جنگونو اساسي قربانیان بلل شوی او د ځینو نړیوالو ادارو په وینا روان تاوتریخوالي ماشومانو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ دوی له بنیادي حقوقو لکه روغتیا، ښوونه او روزنه او سالم چاپیریال بې برخې کړي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د خراب حالت یو خوشنوونکی انځور هغه لسګونه زره ماشومان دي چې د خپلو کورنیو د نفقې درون پیټی پورته کوي او په شاقه کارون بوخت دي چې د ځینو ادارو د معلوماتو له مخې ورځ تر بلې شمېر زیاتیږي. جنسي تیری او په جګړو کې له دوی استفاده هغه بوګنوونکي حقایق دي چې په نړیواله کچه ژورې اندېښنې زیږولې دي. د دې ټولو مصیبتونو تر شا بیلابیلو عواملو ته اشاره کیږي چې یو هم په ټولنه کې د دوی د حقوقو په اړه د لازم معلوماتو نشټوالی دی. دلته دا یادونه هم لازمه بولم چې د افغان حکومت تر څنګ یو شمېر نړیوالې ادارې موجود دي چې د ماشومانو د حالت ته په پام سره د دوی په ژوند کې د مثبت بدلون د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. ازادي راډیو د دې خبرونې له لارې غواړي چې لږ تر لږه د ماشومانو د حالت په اړه رښتینی انځور وړاندې کړي او د یونیسف ادارې متخصصین به د ماشومانو د حقوقو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړي څو په ټولنه کې په دې برخه کې شته نیمګړتیاوې له منځه ولاړې شي. د لومړۍ خپرونې د بحث موضوع مو د ماشومانو اساسي حقوق دي او موږ سره په خپرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب په فایل کې بعد د ماشومانو اساسي حقوق و ذکرې.
ماشوم د یونیسف په کانټیکس کې هغه څوک دی چې هغه د نوټپیری تشکیل څخه بیا تر 30 کلنې پورې موږ هغه ته ماشوم خطاب کوو. د ماشوم لومړنی حق دا دی چې هغه ته یو شنوم ورکړي سي، یا سیاحت روغتیا ته د ماشوم لاسرسی، زده کړې ته د ماشوم لاسرسی، تصمیمونو کې یا په هغه پریکړو کې چې هغه د ماشوم په اړوند کېږي د هغوی ګډون، د تاوتریخوالي نه د ماشومانو لرې ساتل. په هره برخه کې ماشومان د خاصو او ځانګړو حقوقو د ګډې خوندان دي.
تاسو که د خپلو هغو احصایات اخلي یا د دوی شمېر نه څه کوئ، د غوړې مخکې راته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمېر ماشومان له خپلو حساسي حقونو نه بې برخې دي؟
څومره ماشومان په افغانستان کې وزده کړو ته لاسرسی نه لري؟ دا د ماشوم حق دی نه؟ د بیلګې په توګه مثلا څومره ماشومان د صحت په لحاظ باندې مثلا دوی بشپړ صحت نه لري، څومره ماشومان په شاکه کارونو باندې بخودي؟ د بیلګې په توګه مثلا په افغانستان کې دغه اوس څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان دا و ماریب ته لاسرسی نه لري، او دا هغه څه دي چې دا د ټولنې د راتلونکي لپاره د راتلونکي وجه لپاره دا ډیر زبګنون کړي. او همدغه ډول باندې مثلا د ماشومانو نه ناوړه ګټه پورته کول چې کدا د سلګونو زرو ته رسیدي، په جنگي حالاتو کې د دیونه د سنگر په ډول باندې استفاده کیږي، نو دا هغه څه دي چې دیوته دغه حالت د ماشومانو ډیر زبګنون کوي. یعنی موږ هر یو باید د ماشوم په وړاندې باندې خپل مسولیت باید ادا کړو ترڅو پرې چې وته ونیو چې ماشومان خپل حق او حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
او پرته له شکه چې په یوه وخت کې ګڼ شمېر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او د تاسو خبرونه هم دا واضح سوله، په دغه برخه کې د یونیسف ادارې څومره کار کړی؟
دا د کې کار کم څه بل وخت کولای سم. کوم مثلا د کابل شهر ته وګورو، د کابل په شهر کې جادو ته وګورو، مثلا څومره ماشومان د سړک پر سر باندې هغه په دې عمر باندې دي چې هغه باید د لوبي وکړي، کنجلکان دی هغه باید پنانځکو باندې باید لوبي وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا د خوشتو په درشونو کې یو زیات شمېر ماشومان کار کوي، په شاکه کارونو باندې بخودي. دا د جګړې بدبختۍ دي ځکه په کورنیو کې څوک نه دی پاته او ماشومان مجبور دي خپل د پاملرنې سره کومک وکړي. د ماشومان د محافظت په برخه کې موږ وزارت کار او امور اجتماعي سره کلنۍ پلان لرو او هغه کلنۍ پلان باندې موږ د سره کار کوو، د هر کال په اخر کې دغه گزارش ترلاسه کوو.
په افغانستان کې د ماشومان حقوق تر ډیره د چاله خونه تر پولند کیږي؟
که زه وایم د هر چاله خو تبراتو د څنګه د بیلګې په ډول باندې مثلا یو مور او پلار دوی 15 یا 10 اولادونه لري ولی د لسو اولادو دا ماشوم حق دی چې باید تعلیم تربیه باید ترلاسه کړي ولی ذکر تلاسرسې نه لري یعنی دغه کورنۍ د دې توانمند نه لري چې په لسو ماشومان باندې ښه تعلیم وکړي بنا دغه حقوق چې پایمال سوي دي دوهمه قدمه کې مثلا نظام سهولتونه موجود دي چې دغه ماشومان مثلا مکتب ته ولاړ شي نه نشته په همدې ډول باندې مثلا دغه خپل ټولنه اجتماعي کارونه به ترسره کړي هغه نه ترسره سوي بنا د ماشومان حقوق یعنی هیڅ هم په خپل نوبت کې د دې ورته نه پیدا کړی چې ماشومان حقوق په کامل ډول باندې ترسره شي ولی کټوره سره لا سره ورکی مندي پلرونه دوی خپل ماشومان ته خپل بچان ته توجه وکړي په همدې ډول باندې مثلا د کلی مولا ملک معلم شوونکی او نظام او نړیوال ټولنه په ګډه باندې د ټیک توجه وکي بیا په ګډه باندې مکول شي ماشوم شوت باندې ته ټول ماشوم خپل حقوق ته لاسرسي پیدا کی بعد بختانه زموږ په ټولنه کې د غزله بګنون کې پیښې به زیات دي اندس نه چې موږ وایو چې ولا پلان زای کې پنځه یا لاس دي حساب نه تیری
15 کلونو ته په کتلو سره څه فکر کوي د ماشوم د حقوق په ساتنه کې تر کومه اندازې افغان حکومت او نړیوال ټولنې خپل مسؤلیت ادا کړی
کوم چې د وسنۍ حالات د لاس کاله مخ سره مقایسه کو نو ډیر کارونه سبیلی د بیلګې په ډول باندې کزه وایم چې د ماری په برخه کې مثلا لاس کاله مخ کې شاید د 1 میلیون یا د شپږول کنه پر پښه خو کې شوونځي تدل ولینن مثلا موږ 9 میلیون زکون کلر چې هغه شوونځي تدل چې د غیر ازران شمیرم ته نو بچ د 8 میلیون په شاو خو کې زکون کې شوونځي تدل د پرتل ور نه دی د بیلګې په ډول باندې مثلا د روغتیا په برخه کې کوم وایي مثلا لاس کاله د مخه سرویشي چې پسلو کې شپته ماشومان پسوی تغذیه باندې اختاوه دوی د لنډي ونی په تکلیف باندې اختاوه ولینن دغه رقم سلوی اختراج سو دی یعنی تقریبا پسل کې شل سلنه تغیر راغلی دی او دا ډیر غټ تغیر دی ولی بدبختانه یعنی په هیڅ ډول باندې کوم څه چې ترلاسه شوی دا د دې ورنی سره ور باندې خوشاله اوسی او باندې قانی اوسی بنان ډیر کار ته ضرورت او دا ډیر کار باید تر سره شي دا باید ټول تر سره کی دا باید خپل مور پلار تر سره کی دا باید ټولنې ولست تر سره کی دا باید مسولین تر سره کی دا باید رسنۍ تر سره کی دا باید نړیوال ټولنه تر سره کی تر څو پرې چې د افغانستان له غلط نه وباس
د تاسو په نظر کومې لارې چارې شته چې هغه په پام کې ونی ول شي د ماشوم حقوق به وساتل شي او پر وړاندې به دا شته خندونه لمنځه لاړ شي
که موږ وتوانې جو چې ماشومان ته زده کړی ورکړو هغه تعلیم تربیه واخی نو بیا دوی د دې ورته پیدا کوي تر څو پرې شي خپل د ماشوم پر روزنه باندې پوسی یا تعلیم یافته مور هغه په دې باندې پوي چې خپل ماشوم سره کم وروزي کله چې ځوانان ماشومان د ټوله بسوار ستاني یافته شي یوازنې لارې دا غره یوازنې لارې معرفت ته چې بعد معرفت بعد مخه وسی او معرفت باندې بعد کار وسی
بل تاسو په خبرو کې چې د ماشومان حقوقونو ته اشاره وکړه چې هغه تر پخولند شي یو هم د دوی شاقه کارونه دي د څه کوم عملی مثال ته ویلې سي چې د تاسو ادارې د یو ماشوم ژوند ژغورلې بي چې هغه شاقه کار کوي هغه څه په تاسو ډیر زیات تاثیر کړی وي
د بیلګې په ډول باندې شاقه کارو نه کوي خو ته پریږو مثلا په 2002 کال کې ماته یو شوون کې کیسه وکړه وای چې په 2002 کال کې مستوی یونیسف دولاري په هغه واکه اصل په دایکونډي کې شوونځي نه و وای دولاري کتابونه خیمه او د زده کړې مواد مشتراستولې و او په دې دولاري باندې وای مش تقریبا 22 مکتبونه وای پلانستان زه فکر کوم چې دا یو ډیر وړوکی مثال دی نو یونیسف خو د ماشومان لپاره مرسته چې موږ بیل کار نه کوو موږ د نظام سره کار کوو ولی په هر برخه کې موږ یعنی د افغانستان د حکومت په لاسته راوړونه کې یونیسف شریک دی او موږ په دې باندې افتخار کوو چې موږ د افغانستان د ماشومان لپاره څه وکړو
بله په ماشوم باندې شاقه کار کول د څومره خطرناک دی لیسی راتلونکی ته او تاسو یو کورنۍ ته چې امداوس عملا خپل بچو باندې شاقه کارونه کوي څه وایي
د افغاني ټولنې یو شوالې د دې د اسلامي ټولنه او په اسلام کې د پیغمبر وینا ده چې د ماشوم توپ په دې معنی باندې چې ماشوم توپ ته به تاوان و نه رسي نه باید ماشوم په هغه کار باندې چې هغه مثلا دغه ورته نه لري دغه توان مند نه لري په هغه باندې مصرف شي ماشوم باید په هغه استقامت باندې باید وروزل شي چې هغه هم د کورنۍ راتلونکي هم د خپل راتلونکي او هم د ټولنې راتلونکي باید تضمین کړي بینان شاکه کارونه ته د ماشومان سو کول نه وایي د ماشومان سو کول شاکه کارونه ته د بیلګې په ډول باندې مثلا کچيري موږ ماشومان ته سم توجه ونکو د سوې تغذیه په تکلیف باندې اختصاصي نو هغه د یتوان مندل بیا نس پیدا کولای چې هغه مثلا شل سبق وای حتی په مکتب کې موږ څه ټول لیدل ډیر شاګردان چې هغه موږ ورته تنبل وایو نه او هغه ما سبق نس زده کولای دوی هم انسانان دي دوی مغزه لري د سنچ نه لري دا هغه چری چې د ماشومان سره سم نه تغذیه سوي یعنی د دوی ترکم چې جسم وړوکې پته سوی دی په همدغه لحاظ باندې په دماغي لحاظ باندې سم روشنه دی کړی او دوی مجبوره کېږي چې باید مکتب خوشي کړي. چې مکتب خوشي کوي بنا دغه رقم ځوانان د شاکه کارو ته مخه کوي. دا یو طرف او بل دغه رقم ځوانان بلکره د ټولنې د وژو بار ګرځي، د کورنۍ د وژو بار ګرځي.
ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو او ګرانو لیدونکو سلامونه او خیرشاري. افغانستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې پکې د نشه یي توکو کښت او قاچاق نسبت نورو هیوادونو ته زیات دی. طبیعي ده چې په دغه هیواد کې به د نشه یي توکو د قاچاق ډېرې قضیې موجودې وي. موږ په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د نشراتو له ښاغلي رئیس احمد خالد موحد سره مرکه کړې ده. ښاغلي موحد، تاسو سره کله خره خلاص تقسیم شي. د لومړۍ پوښتنې په توګه کچیر راته وایي چې تر اوسه پورې ستاسو مرکز څومره قضیو ته لاسرسی پیدا کړی دی او په دغه برخه کې کار کړی؟
مرکز عدلي او قضایي د نشه یي توکو پر ضد د عدلي او قضایي مرکز د نشه یي توکو پر ضد د قانون په اساس د 2 کیلوګرام ایروین، 2 کیلوګرام مورفین، 10 ګرام تریاک، 50 کیلوګرام چرس، همدارنګه 50 لیټر مشروب الکولی مشروبات او 50 کیلوګرام او لیټر پیټیکر سر او هغه اسیدونه چې د ایروین په ترکیب راځي او هغه څوک چې د قاچاق حیازت او او د قاچاقلون کو لپاره ده سولت زمینه برابروي ته دغه سه کسان او ارقام د عدلی او قضایی تعقیب د دوسیه صلاحیتونه لري دلتن. خوشبختانه مرکز د نشه یي توکو پر ضد عدلی او قضایی مرکز تر تیر اوه میاشتو روان کال کې ډیر ښه لاسته لورونه لري چې د نمونه په ډول زن وایلیشن چې پر روان کال کې د ټول ایواد د ټول ولایتونو الله دوه سو شپږ نوي مزنونین د دغه قضایو په پیوند په دلته د دوی نسبتي دوسیې ثبت رجستر شوی ده او د دوی دوسیه اوس د ترسیلانې لاندې ده.
طبیعي ده چې په قاچاقو په دغه برخه کې به ګڼ لوړ پوړي چارواکي او کسان چې هغوی زورواکي دي هغوی به پکې حتمي ده چې لاس لري. په دغه برخه کې څومره فشارونه موجود دي او ساسو د کارونو په وړاندې څومره خنډونه رامنځته کړي؟
خوشبختانه چې دلته د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې قانون 350 ماده ډېر جوته ده چې هر هغه څوک چې تحقیق او اقامې دعوا او محاکم په بهیر کې خنډ رامنځته کړي هغه خپله د تعقیب وړ ده. نو دغه ماده د قانون ماده موږ ډېر ایجاز د سولت مشتره ولی در سوک دلته نشی که ولی شه دغه پا دی مرکز دیر دخلت ولری
ای دستی بیلگی لرهی چه ده یوشنه چارواکو و زورواکو لوری پر تاسی فشار راغلی و ده زینو قضیو شاعت شوی یا دستاسی ده کار پا براندی خند را ولد کرد؟
دلته خود دستی کم محسوس فشار چه محصر وی محصر واقع شوی در روز پوری محسوس ندن. خود دلته د تیر کالو د لاسترونه پر وایم چې دلته د قماندان د زون د قماندان په سطح د ولایت د قماندان په کچه په سطح د ولسوالی د قماندان په کچه ولسوال د خدماتو کارکون که مزفین دست دیر کسان اتا در جنرال چه رو تا در لود ده محکمه شویده او دیر ده عادلانه بیر که ده مدافع وکیل پا حضور سلامال پا حضور ده دوی پا برخه که محکم محترم اخبل فیصله سطر کلی ده خوشبختانه پدی مرکز که هر نوع فشار او زور زوجیتی ایت زاین لری یا واسه ده سه چاکم ده قانون ده قانون مندی
من فساد یو لاغ پدی دو ده چه که څنګه په نورو ادارات کې موجود وي مګر په د نشه یي توکو په قاچاق او په دغه قضیو کې فساد نسبت نورو ته زیات دی او تمام هم دغه شان دي. له دې ور علاوه هغه کوم تصور چې یم د فساد بیلګې په دغه برخه کې زیات وي که چیرې تاسو څوک وایئ چې په دغه برخه کې د فساد کچه ستاسې په اداره کې زیاته ده ستاسې ځواب به ورته سي؟
زموږ ځواب ډېر روښانه ده. د دې مرکز د ډېر مؤثر او شفاف بایر لخاطر زموج د فساد اداري فساد مرکز من سره غیدا غد یو کاپی او بلګه د دې مرکز
جوړ شوی ده. مرکز کاپی کړی دا او تاسو تاسو کارونه دیم
او ماستر وو خوشبختانه د زموج له یو نمونه ده شفاف بهیر د کار بهیر ده.
که بل مسئله تر شو غدا چی د پخوا په پرتله د نشه یي توکو د قاچاق او د تورته په دغه برخه کې نوري قضیه زیات شوی او کمی شوی په کچا کې زیاتواله راغلی
کتر کال سره وګورو د سکل روان کال کې د قضایو کچا لیکتی شوی ده خو د کیفیت د په کچا کې ډیر زیاتواله راغلی ده.
لامل څه دی ځکه د قضیو په کچا کې کمواله راغلی حال دا چې ورستربلې په مواد مخدر روغ دي کسان زیاتیږي د سیاتامي وزارت هم شکایت کوي عام وګړي هم شکایت کوي. لامل څه
دی دا چې د مرکز عدلی او قضایی مرکز خو داسې کشفي ارګان نه ده خپله د نومه ښکاره ده چې عدلی او قضایی ده. د کار مستقیم اړیکه د کشفي ارګان مستقیم ده د دوی فعالیتونه چې کچه ډیر شي دلته دوسیه ډیر راځي. خوشبختانه سکه روان کال کې دلته 15 دوسیه انکشاف پیدا کړی ده او د دوی اوه هغه کسان چې د دې شبکې کسان او غړي او دوی هم نیول شوي دي.
تاسو د نظارت چارې په غاړه لرئ په یو شمېر حوزو باندې ستاسو دغه نظارت څومره مؤثر واقع شوی دی؟ حال دا چې قضیې کمی شوي دي آیا پولیس کار نه کوي دغه اړوندې کشفي او امنیتي ادارې کار نه کوي که نه ستاسو د نظارت هغه کچه ټیټه ده؟
موږ د 1391 کال کې مو د او همدارنګه د دوی یو کال مخکې 1391 کې موږ نظارت درلود کابل د اوزې امنیتي څخه د ټول اوزو څخه او موږ د دې اوزو د نظارت کار بهیر تیره اونۍ پیل کړی ده چې انشاءالله نتایج د مطبوعات سره شریک شي. هر هغه څوک چې دلته سلنګري او د وظیفه غفلت کړی ده دوی په دوی د قانون له مخې دوی سره انشاءالله برخورد.
راستو یو بلې مهمې مسلې ته هغه یو ځل بیا غواړم په دغه برخه کې ستاسې نظر واخلم. هغه د ولایاتو مسله ده. معمولا په ولایاتو کې کله چې قاچاق د قاچاق قضیه راځي پاکي ګوتې وهل کیږي یا د دې ور علاوه ځینې داسې نور موارد دي چې پاکي کې روابط پالل کیږي یا نور اړیکې پالل کیږي او هغه قضیه چې اړینه ده چې تاسو ته تر دغه ځایه راورسیږي نه رارسي یا هغه مواد کمیږي یا یو څه د پیسو په بدل کې یعنی دغه اړیکې پالي آیا تاسو له دغه شان ګونګوسو او قضیو خبر یاست؟
څه چې دلته پلان کیږي او هلته عملیات کیږي او دوی لاسته راوړنه ده دوی موږ زموږ د پولیس مدیریت ټول دوی یوازې په همانګي کار کوي. هر هغه څوک چې خط قاچاق بر لوی قاچاق بر چې په ولایتونو د کشفي ارګانونو لخوا نیول کیږي موږ دلته زموږ د مدیریت او ټول کشفي ارګانونه ټول پکې داخل ده او دلته هیڅ داسې مورد نشته چې مواد کم شي یا ډیر شي کموال او زیاتوالی رامنځته شي. زه په بېلګه وایم چې د روان کال قندهار ننګرهار او کابل دغه درې ولایتونه دي چې موږ ډېر قضیې د دوی د درې ولایتونه موږ دلته ثبت رجستر کړی ده او دلته هیڅ داسې موارد او بېلګې نشته چې کشفي ارګانونه داسې معاملې وکړي.
تاسې د کندهار او د ننګرهار او د کابل یادونه وکړه. حال دا چې تر ټولو لوی د قاچاق مرکز هلمند دی ولې انت عملیات کوي
خو دو د عملیات پروسس زموږ د مرکز دی او قضایی پلاس نه ده
او البته وزارت او مشورې او
دغه دغه که اره ولایت ولایت په ولایت کې خپل اولی د پلان د مخې هغه خپل د مبارزې په پلملای کرخه کې قرار لري هغه اولی صاحب به خپل مسئولیت
البته کوم مهم عملیات چې پلان کیږي د دغه ځای اساس
مشورې اره هغه دوسیه چې دغه ځای انکشاف کوي او دوی زی هغه شریکونه او دغه د شبکه کسان نل کی زموږ پولیسو ته داخل دي خود د اختصاصي عملیاتونو په برخه کې ډیر ډیر او اصلي نهاد یا مرجع د پولیس مواد مخدر د مونیت برخه غوی داخل دي او امنیت ملي اردو ملي پولیس ملي او همدارنګه د ګمرک کارکونکو کې دوی ټول د قانون له مخې مسؤلیت لري چې کوم قضیه چې 2 کیلو 10 کیلو 50 کیلو لیتر او هغه کسان چې سولت را منځته کوي د قاچاق بلانو لپاره که دست قضیه ته مخامخ کیږي د دوی قانوني مکلفیت ده چې مرکز عدلی او قضایی ته ولیږي
له تاسو سره تر اوسه پورې داسې کومې قضیې ثبت شوي دي چې په هغې کې هغه د کوم تورن شخص چې وي هغه له هېواده بهر وي ځکه چې اکثره هغه لوی قاچاقبران له هېواده بهر اوسېږي داسې کومې قضیې ثبت دي چې هغوی پکې تورن دي او له هېواده بهر دي تاسې پرې وس نه رسېږي چې هغوی ته بهتره
داسې مشخصه قضیې چې اصلي عامل جواده شوی چې دغه کس دی او دغه هیواد کې اوسیږي د تحقیق او تعقیب په بهیر کې مزنونین چې موږ دلته دونه تحقیق او تحقیق لاندې د دوی داسې شی نه دی ویلي که څه هم موږ کله چې مزنونین دلته راځي د قانون له مخې زموږ مستنتقین دوی ته ټول حقوق او امتیازات وایي او د دوی یادونه کوي که تاسو اصلي عمل په نخه کې موږ ستاسو په سزا کې د سلو نه 50% کموال راولو خو متاسفانه ځینې کسان او داسې
دا یوازې بهانه ورته کوي که دا تاسې حق لري چې د هغه په جرم کې کمی راولي
دا دوی حق ده د دوی حق ده او دا په قانون کې واضح شوی ده چې که څوک اصلي عمل نخه کوي او معاصر معلومات زینی کسان کرا کشان دی یا زینی کسان عجی شوی کسان دی که دوی اصلی عامل او معصر معلومات زموج ده تحقیق مسئولین تر ورکی لاست ورکی یا دوی اغا تحقیق اغا معلومات معصر وی ده دوی پا دوسیه که سل ترسله پنزوز ترسله کامال رسی
مننه د روسي پښتني په توګه په د روسي کې د ازادي رادیو دی ریپورت لمخي او قضيه را منځ شوه دغه روسي معلومات څه دي
دغه روسي معلومات د تاسو د راپورت په بنسټ موږ دلته د هغه قضيه تر سینه لاندې ان شاء الله رحمان دې د روسي چې د تکمیل شي ان شاء الله تاسو ته تازه راپورونه په اساس لاسته شي
ډیر مننه کوم د ازادي رادیو ډیرو درنو مینوالو دا واستاسي لپاره د دیو نه حقیقت سره خبرونه چي د مسکراتو او نشي توکو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د نشاتو لرئیس او ویان خاغلی احمد خالد موحد سره ملاقات چمتو کړی و تر بیا خې چاله
اوچړم سنگم شیرنا سنگاو چړم لخان خراب چایا دونه سنگاو چړم اوچړم سنگم شیرنا سنگاو چړم لخان خراب چایا دونه سنگاو چړم لخان خراب چایا دونه سنگاو چړم پلمل شما تا تورش پی غور نشی داغ می پلمل شما تا تورش پی غور نشی تا پلند زناش لخالو نسنگو چیرم زخان خراب چایا دونا سنگو چیرم او چیرم سنگم شیرو نسنگو چیرم زخان خراب چایا دونا سنگو چیرم
زنجیرنا زولانی زما پخپو کشی داپش زنجیرنا زولانی زما پخپو کشی زب په غزل کی ور برونا سنگو چیلم زخان خراب چایا دنا سنگو چیلم چیڑم سنگم شیرنا سنگو چیڑم رکھن خراب چایا تن سنگو چیڑم زہر شی زکم شیرا تالکن میں تیری گنا